پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم، ستړی مشه ز صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو خراج لاست ویم. نن سه شنبه ده، د 1400 کال د مرغومی دویمه د 2015 کال د دسمبر دروشتمه. پیل په مهمو خبرونو کو. د ترکیې د استخباراتو سازمان د افغانستان پاکستان پولی کې پراخ عملیات کړي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې یو جګپوړی کس یې نیولی دی. دا خبره د ترکیې دولتي رسنیو پرون ماښام راپور کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي، نیول شوی شکمن محمد ګورن د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې غړی پیژندل شوی. د راپور له مخې ګورن په افغانستان، پاکستان، ترکیه او اروپا کې د ملکي وګړو په وړاندې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم مسؤول بلل شوی دی. جزئیات په ورستام واوري. د دوشنبه په ماښام د حلب په شمالي ښار کې د سوریې د دفاع وزارت سره تړلو ځواکونو او د کردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې. د راپورو له مخې لږ تر لږه درې ملکي وګړي په دغو نښتو کې وژل شوي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا بیا د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې دوه ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ویلي یوه ښځه وژل شوې او 18 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نښتو امنیتي اندېښنې راپورته کړي او د ملکي خلکو د بې ځایه کېدو څپې پارولې دي. د جرمني حکومت لخوا تنظیم شوی چارټر الوتکه د دوشنبه پورس 131 افغان وګړي جرمني ته ورسول. د جرمني خبري اژانس ډي پي په وینا د جرمني د کورونې چار وزارت ویان تایید کړي چې الوتکه په هانوور ښار کې ښکته شوې. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته دوی ته د جرمني د داخلي دوژمنه ورکړل شوې او اوس له اسلام آباد څخه لوئر ساکسوني ته سفر کړی. دوی به د جرمني په مختلفو ایالاتو کې میشت کړی شي. پاکستان د جرمني حکومت ته د دې کال تر پایه پورې وخت ورکړی چې د دې خلکو د منلو پروسه بشپړه کړي. کنانو چارواکو ویلي دوی به افغانستان ته واستول شي. شاوخوا 6500 افغان اتباع چې مخکې د داخلي ژمنې ترلاسه کړې، په دې وروستیو کې د جرمني فدرالي حکومت څخه ورته منفي وروستی ځواب رسېدلی، مګر دوی ته وړاندیز شوی چې افغانستان یا بل کوربه هیواد ته د دوی د ستنېدو لپاره پیسې ورکوي او مالي مرستې به ورسره وشي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د ژوند ژغورنې مرستې د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهمې دي، مګر د عاید چمتو کولو او د بحران د ریښو د حل لپاره د سمدستي هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت لا نازک کېدای شي. د کمیټې راپور چې د دوشنبه پر خپور شو ویلي، په افغانستان کې کړکیچ د اقتصادي بې ثباتۍ، د اقلیم بدلون، بې ځایه کېدو، بندیزونو او د نړیوالو د کم ګډون له امله رامنځته شوی. د لندن یوې محکمې دوه افغانان د همجنسګرایانو له کورونو د غلا په تور په بند محکوم کړل. د انګریزي رسنیو د راپورو له مخې د دغو افغانانو محاکمه پرون شوې. محکمې د دغو دوه افغانانو نومونه رحمت خان محمدی او محمد بلال هوتک یاد کړي. د راپورونو له مخې دوی د 2014 کال له اکتوبر راهیسې د همجنسګرایانو د ملګرتیا د یو اپلیکیشن له لارې ګڼ همجنسګرایان تیرېستلی او د هغوی له کورونو یې موبایلونه او پیسې غلا کړي دي. رحمت خان په 50 کلونو او بلال په 3.5 کلونو بند محکوم شوی. او د افغانستان او کویت د فوټسال ملي ټیمونو ترمنځ لوبه بیګا د دوشنبه په شپه مساوي پای ته ورسېده. لوبه د کویت په کوربتوب 3-3 ختمه شوه. د افغانستان لپاره 3 ګولونه فرزاد محمودی، امید قنبری او حمید رضا حسینی وهلی. تر دې مخکې هم یادو ټیمونو وړمه ورځ خپله لوبه 4-4 مساوي کړې. دا دواړه ټیمونه د آسیا جام د 2018 کال په سیالیو کې ګډون لري او دا لوبه هم د یادو سیالیو لپاره یو چمتووالی ګڼل کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې لدی خبرېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د ژوند ژغورنې مرستې حیاتي دي خو د عوایدو د خوندي کولو او د ناورین د ریښو د ځپل د حل لپاره د بیړنیو هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت به لا نازک پاتې شي. له ځینو بې ځایه شوو سره هم خبرې شوې دي په دغه رپورټ کې. دا هم اوری چی د ترکی استخباراتی ادارو ویلی د داعش خراسان څنګه یو جکپوره غړی چی په افغانستان پاکستان او ګڼو نورو سیمو کې د ملکی وګړو پر ضد بریدونه کړی دي د افغانستان او پاکستان په پوله کې نیول شوی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د ژوند ژغورنې مرستې حیاتي دي خو د عوایدو د خوندي کولو او د ناورین د ریښو د حل لپاره د بیړنیو هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت بلا نازک پاتې شي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د افغانستان کړکېچ، د اقتصادي بې ثباتۍ، د اقلیمي بدلون، بې ځایه کېدو بندیزونو او د نړیوالو د مشارکت د کمښت له امله رامنځته شوی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان ټینګار کوي چې د بشري مرستو سربیره د بیکارۍ ستونزې باید په جدي توګه باندې حل شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې که څه هم په افغانستان کې مرستې لا هم د ژوند ژغورنې لپاره مهمې او حیاتي دي، خو د خلکو د ژوند د درآمد تامینولو او د ناورین د ریښو د حل لپاره دوامدارو هڅو ته په بیړني ډول اړتیا ده. دې کمیټې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 22مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان بشري ننګونې د اقتصادي بې ثباتۍ، اقلیمي ټکانونو، بې ځایه کېدو، اقتصادي بندیزونو او د نړیوالو ښکېلتیا کموالي له امله دي. په راپور کې راغلي چې ټیټ عاید، د دندو نشتوالی او د روغتیایي خدمتونو ته کافي نه لاسرسی ډیری کورنۍ ناورین سره مخ کړي دي. د آی سی آر سی راپور کې راغلي چې د زمي شرایط هم په دې هیواد کې پراخې ننګونې نورې هم زیاتې کړي، چیرې چې اقتصادي ستونزو او د خوړو ناامنۍ ډیری کورنۍ د سوړ موسم لپاره د نه چمتووالي لرلو ته اړ کړي دي. آی سی آر سی زیاته کړې چې سږ کال افغانستان له ایران او پاکستانه د کډوالو په راستنېدو کې د پام وړ زیاتوالی شاهد دی چې د ټولنو په نازکو حالاتو او خدماتو یې فشار راوړی دی. یو شمېر افغانان ټینګار کوي چې د بشري مرستو سربیره د بیکارۍ ستونزه هم باید حل سي او د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د افغانانو لپاره د کار موندلو او عاید فرصتونه برابر کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
یک طرف کاروبار نیست و از دیگه طرف مواد غذایی که متعش بلند شده ها میره
ریوی خواه کار نشته اوله بله خواه ده خوراکی تو که و بایل ور شویدی کله چې کار او پیسې نه وي نو خلک څنګه خواړه واخلي. موږ له نړیوالو ټولنو څخه غوښتنه کوو چې خپلې مرستې ونه دروي. حکومت باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. موږ له نړیوالو ټولنو هم غوښتنه کوو چې هغه پروژې پیل کړي چې په افغانستان کې بنده شوي دي ترڅو بیکاره افغانان دنده ترلاسه کړي او د کار پیسې ورکړل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
میکنم که به خاطر کار به هر وزارت که میریم سی وی داریم، پانتون خواندیم، ماستری داریم.
همداوز به هر وزارت که چه د کار لپاره ځم یو خلاص سوانه پکې لرم. زه د پانتون سند او د ماستری سند لرم خو دوی ځوانانو ته لوړې کچې دنده نه برابروي. هغه کسان چې د دوی خپل کسان دي لوړ مقامونه ترلاسه کوي خو کله چې یو افغان ځوان دلته زده کړې کړي او په بهر کې زده کړې کړي او بیرته راستنیږي نه په کار ګمارل کېږي او نه ورته د کار فرصتونه برابرېږي. هیله ده چې ملګرو ملتونه، اروپایي ټولنه او هغه کسان چې په افغانستان کې په پلانونو جوړولو کې ښکېل دي دې ته کوته دې ډېر پاملرنه وکړي.
د افغان ځوانانو لخوا په مختلفو دولتي ادارو کې د طالبانو چارواکو ته د نږدې کسانو د ګمارنې په اړه تورونه مخکې هم مطرح شوي خو د طالبانو ویاندویانو دا خبره رد کړې. طالبانو تل ویلي چې دوی د بیکارۍ د کمولو هڅه کوي خو مرکه شوي کسان وایي چې دا اقدامات تر اوسه په عملي توګه نه دي پلي شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې ده ځکه چې ډېریو شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او له هېواده وتلي دي. اقتصادي او خدماتي پروژه هم درول سوي دي. نړیوال بانک درمان کال په فبروري کې اعلان وکړ چې بیکاری، دوامدار بیوزلی او د پیریدلو ټیټ ځواک ملیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي دي. مخکې له دې مختلفو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی و چې افغانستان ته د نړیوالو مرستو کمښت دا هیواد له لوی بشري ناورین سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د ډسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان به راتلونکي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې د بشري وضعیت ناوړه حالات په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره د خوړو ناامني، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته سوې وچکالي، د کډوالو پراخه راستنېدنه، وزونکي زلزلې، سیلابونه او مختلفې ناروغۍ د هغو عواملو له ډلې دي چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ترکیه د استخباراتو سازمان د افغانستان پاکستان پولی کې پراخ عملیات کړی او د داعش اسلامي دولت ډلې یو جګپوړی کس یې نیولی دی. دا خبره د ترکیه دولتي رسنیو له هغې ډلې انادولو پرون ماښام ریپورت کړې. د ترکیه امنیتي سرچینو ویلي نیول شوی شکمن محمد ګورن د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې غړی پیژندل شوی. د راپور له مخې ګورن په افغانستان، پاکستان، ترکیه او اروپا کې د ملکي وګړو په وړاندې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم مسؤول و. ویل کېږي دا کس له هغو هوایي بریدونو ژوندی پاتې چې په پاکستان کې د داعش د جنګیالیو پر ضد شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ورستی څوکاله په افغانستان، پاکستان او عراق وسیمو کې د ځینو خنړیو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی چې ډیری ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. تر ټولو خنړی برید چې د داعش خراسان څنګه مسولیت په غاړه اخیستی د 2023 کال په مارچ کې د ماسکو د کنسرتونو په یو حال کې وشو چې څه باندې 140 کسان پکې ووژل شول. د 2023 کال راهیسی چې کله طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د داعش خراسان څنګه په افغانستان، پاکستان او عراق وسیمو کې د ګڼو ملکیانو پر ضد د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د راپورونو له مخې د پاکستان یو لوړپوړي استخباراتي چارواکي د جمعې په ورځ ویلي دي چې د داعش خراسان څنګه یو جګپوړی غړی د دوی لخوا نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د ترکیه استخباراتي سازمان په دې وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په پولو او همدارنګه په ګڼو نورو سیمو کې د داعش خراسان څنګه د غړو د نیولو پر ضد باندې د غړو د نیولو لپاره پراخ عملیات کړي. په دغو عملیاتو کې د ترکیه اتباع چې د داعش خراسان غړي وو او همدارنګه د داعش خراسان جګپوړي غړي پیژندل شوي دي نیول شوي. له هغې ډلې د اوزګور التون نوم د یادول دي چې د ابو یاسر الترکی په نوم باندې مشهور دی. هغه د ترکیه لخوا نیول شوی او ترکیه ته انتقال شوی دی. تازه نیول شوی کس محمد ګورن هم د راپورونو له مخې ترکیه ته انتقال شوی او هلته به له محاکمې سره مخ کیږي. د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورو وروسته یو شمېر چارواکو خبر ورکړی چې د دواړو هیوادو په ګډه پوله کې د 2000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژغورلی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د خراسان رضوي ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقي له قوله لیکلي دغه ناقانون افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځو سیمو کې د سختو واورو او توپانو له امله ایسار پاتې وو. د عبدالسلام کې د 600 ورځې وړاندې په هرات کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي درې افغانان چې غوښتل ایران ته په ناقانونه توګه واوړي د دواړو هیوادو ترمنځ په پوله د سړي هوا له امله مړه شوي. یو شمېر افغانان وایي د هغوی د کورنۍ غړي او نږدې کسان چې له ناقانونه لارو ایران ته تللي وو په لار کې مړه شوي چې له امله دوی سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا لامل مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته ویل چې خورین یې شل کال عمر درلود او د بیروزګاری او غربت لامل ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی وو.
اسما خورین د اقتصادي ستونزو بیکاری لامل ایران ته روان شوی وو. اوس موږ خبر شوی چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوی دي. همدا پرونی پلار ته خبرو کړی وو چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه وو. منیو دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وای د دې ولسوالۍ 15 ځوان